یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغېزمنه تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو کې لیدکته زیات کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتي جلال زینب واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچي کې د چین پر کنسولګرۍ د حملې طرح بلل شوی وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا او لسکلنه جګړه په داسې پایتونه رسیدلې چې پینټاګون ته پوځي بریا ورکړه کړې. سکاټ میلر د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلای. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسوالو طالبانو په وړاندې په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي. خو دا باید هیر نشي چې دا جګړه اوس په خپل د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیايي. د هغه ورسره چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوریت ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ. اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو تر سره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه وشي. خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شاید دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دوی غواړي چې د رای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقش مشخص در اصلاح برگزار انتخابات داریم که فراهم نموده.
دوی موږ د انتخاباتو د تر سره کېدو لپاره دوه عمده رول لرو چې د بودیجه برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګول دي. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې تیار یو. هر نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست ټاکنو ته پام کې ونیسي، د حکومت لخوا کوم ستونزه نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د راتلونکو د جمهوریت ریاست در روانو انتخاباتو لپاره مشخص کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسیون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو ورسته پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریډ جنرال حیات الله اقتاش خبري اعلان ته ویلي چې د کسانو مخ کې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده. بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبري اعلانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچي کې د چین پر کنسولګرۍ د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلام بلوچ او د هغه پنځه ملګري په یوه چاودنه کې چې ځای نه دی ښودل سوی وژل سوي دي. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړمه ورځ د کندهار په عینومینه کې په یوې ځان وژونکې حملې کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی و. د بلوڅ بلتون پالو مشر او ملګري یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تېره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قنصلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ترامپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې کښته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ترامپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګری وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ترامپ ډیر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسیدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. داسې حال کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیده کاته زیات کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری:
بلا د شکه هر هغه هیواد، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي، خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکام دراوړو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی، ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراوړو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغېزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګاونډیو هیوادونو ګټې نغښتې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلي طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بلا د شکه هر هغه هیواد، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به روانې وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې مسکو له افغانستان د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي ایستلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا او ایران د دغه هیواد په قضایو کې ښکیل دي. هغه لی پتخبی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي د افغانستان د سولې په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درک کړی ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بل خواته د افغانستان د سولې په اړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمه هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره سیم ملاتړ وکړي. له دې ډلې یو هم انتظار خادم دی. نو مولي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډېره ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي. د سولې
مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او پین وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیه غا اساسي برخې دي. په تیر ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولی چینایان او روسان همدغه سي منځوي پاتې وو. دغه توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړی و چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخله مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکران خبره نه کوي. دا هر هغه څو چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مطلب بدل شوی دا کله چې ترامپ اعلان کوي چې د عسکر وباسم او یا دغه څه چې موږ چې د شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا او رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې له پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي دا به ډیر افراطي خبره وي چې د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده ولی دا هم له نظر شو غورځولې چې تر ډیره حد پورې د دې ټول هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدل شي همکار تمامیدل شي. له دوی سترګې سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي د افغانستان جګړه غځېدل شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې د دې حد پورې ذهنیتونه جګړیز دي د طالبانو صفوف شته د نور مختلف ډلې شته کچې د دوی په پوری کې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي امریکا ناکامولای شي افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې
لومړی ځل چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرتیسونه وکړي د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې تج نظر وکړي د سولې شورا فعال کړي کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وخی چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بی الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونه پرونه وشي، د هغوی استازي راوغوښتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم دا افغانستان او سیمه دا اړیکو شنون کې و چې دا افغانستان دا غونډي هیوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي دا افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم راځي چو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 400% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 18 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولی. دغه څرګندونې عبدالله عبدالله تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې دوه ویشې په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د نندارو کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50.40 پوله، یوه اروپایي یورو 50.10 پوله، یو سټرلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 509.50 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 10.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او متن سره لوستلی او کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال ویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته رپورټ دراوړو، خو وزو د جدید شپږمې نیټې یا په افغانستان باندې د پخانی شوروي د یرغل موضوع ته نن د جدي شپګمه یعنی د مرغومي شپګمه نیټه ده. هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او لاغې وروسته په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تر ننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات لده اورو.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایی ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده تور او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزن وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند اخلي. 9 کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1,000,000 پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه له دې هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وایي جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات یې د جدي لشپګمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې دی، دا د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او د شوروي د وخت مشرانو په جنګ کې قید دی. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه یې دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازه بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
وروسته د مجاهدینو د خپلو بې اتفاقیو له امله چې د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان ایران کا، کابل کی زرگونو کسان وہ وزر سو شہیدان سو ادارے لمن زولاڑی ملی اردو ملی امنیتی زواکون تباس سو دغا ټول دی دخمن پیغا باندی وسی دغا لمن زولاڑو.
خغلی کټوازیه وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. موړی وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته یې هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغ بړ کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، اداره ته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅاپي سفر هدف سو؟
بله، ان سمنانه پر ډونالد ټرمپ له دې کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشری ته تر رسیدو راهیسې په هیڅ جګړې سیمه کې د خپل ځواکونو لیدنه نه ده کړې. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو شایي ولسمشر ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف دغه نیلن سوی سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشر ټرمپ په دغه سفر کې د خپلو سرتیرو د لیدو تر څنګ همدارز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلی چې د عراق په گاوند سوریه کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله له سوریه څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر شوم پرون ویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولای سي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریدونو لپاره د وی اډې په توګه کار واخلي. د امریکا ولسمشر د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلي و چې موږ نه غواړو له دې وروسته هغه ودونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ له پاو څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار اخستی. دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وایي موږ په ټوله نړۍ کې خپره سوي یو. موږ په هغو هیوادونو کې یو چې ډېرو خلکو یې په اړه حتی اورېدلی نه دي، او دا د ده په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وایي چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراقي چارواکو سره هم لیدلی.
تمه وایي چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره وګوري، خو راپورونه وایي د دغې لیدنې د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله د عراقي چارواکو سره دا لیدنه ونه سوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بېځایه شویو کورنیو لښتون خبر ورکوي او وایي چې دا بېځایه شوي کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډیو ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک ښار ته بېځایه شوي دي. ښاغلی حسیني په دې اړه وویل
چې 2000 بدا وشاس چند سال به طرف خوش سالی هم یک مقدار مثال از بعضی نقاط مردم آمده، مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیز نو زراعت است، در سیف پایین بیشتر است. از سلطان هم تازه یک تیت قریجات شما ده یک تیت قریجات خود ایبک هم فلان ده.
در سمنگان در کدوال چار ریاست مسئولان وی چه در بزرشو یا در سیم بومی اصلی و سیدون که در پجندن او تفکیک لپار در یو منظم و شفاف سیستم دنشتون لبا چه دوی مستحق و بزرشو تا در بشری مرست و پاویش که لستون دو سر لاس او گریوان دی. خاقلای حسینی د مرست ار کسانو ته د مساعدتونو د بیش د سرنګوالی پاړه وای.
بعضن اشتباه صورت میگیره، یگان به جوشله ما شامل لیست نمیشه، به جوشله است شامل لیست نمیشه تیم سروی. بعضن کسایی هسته که افراد سابقه محل است و بو شناسایی میشه. ما در متن صحبتم گفتم یک سیستم مناسب یا جوابگوی فعلی برای شناسایی مستقیم ما نداریم. متاسفانه
د سمنګان ولایت شوراغړي هم په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو زیاتواله د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بزاشو کسانو د امارو زیاتیدو اصلي عامل بولی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونه او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنوالۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمونږ هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي، او کچیرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
خاغلی فیروز وایي کچېرې د سرغړونو د څېړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تېر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوي چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې کابل کې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوال جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلی او قضایی ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
لبلی خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین